السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده. ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د سهار 10 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام هارون باچا هنري ګړی لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه اورو. ټول اول پام وکړې د خبرونو سرټکو ته. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه شوې غونډه کې ګډونوالو هیوادونو په هغه هیواد کې پر روانو حالاتو تشویش ښودلې. په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت ائتلافي ګوندونو د الکترونیک ووټنګ مشینونو په استعمال اندېښنې ښودلې. او د بشري حقوقو سازمان وایي افغانستان د سختې لوږې له ګواښ سره مخامخ دی، باید د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته شي. تفصیل: د افغانستان د روانو حالاتو په اړه رابلل شوی د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو په هغه هیواد کې په موجوده بشري بحران او اقتصادي وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. د نومبر په 11 د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې په غونډه کې د موجودو هیوادونو استازیو په دې خبره ټینګار وکړ چې له افغان ولس سره باید کومک او ملاتړ وشي. هغه غونډه چې د پاکستان په کوربتوب جوړه شوې وه، په کې د امریکا، روس او چین استازو ګډون وکړو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د غونډې په پای کې په خپره کړې ګډه اعلامیه کې ویل چې دوی د دې کلی کوي چې طالبان له هیواد بهر د سفر خواهشمندو کسانو او هغه هیواد ته سفر کوونکو ته د اجازت ورکولو ژمنتیا لري. د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړو چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره ګامونه واخلي او د ټولو حقونو ته درناوی وکړي. دوی په تیره په دې خبره زور راوړو چې ښځو او انجونو ته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع برابر کړي او ورته د تعلیم اجازت ورکړي. په غونډه کې له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه ادارو نه غوښتنه وشوه چې د افغان ولس ملاتړ لپاره هغه پروګرامونه عملي کړي چې پترس کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرستې وکړل شي. د غونډې په سنډه کې د هیوادونو استازو د طالبانو د حکومت بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره ولیدل. متکی د شروع په ورځ له وف سره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللې دي. په پاکستان کې د حکومت ائتلافي ګوندونو په انتخاباتو کې د ووټونو برقي مشينونو په کارولو اندېښنې او شکونه ښودلې. دوی دا خبره ترغې یو ورځ وروسته کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 ائتلافي ګوندونو ملمستیا ته ورغوښتي او ورسخه په انتخاباتي اصلاحاتو او د برېښنايي مشينونو په کارولو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د متحده قومي موومېنټ او سیاستوال او د قومي اسمبلي غړي اسامه قادری پرون مشال ریډیو ته ویل د حکومت متحدانو وزیر اعظم ته ویل چې د برېښنايي مشینونو د استعمال په اړه دې شکونه ختم کړي. تر دې مخکې د اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم د برېښنايي مشینونو د استعمال مخالفت کړی دی، خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه مشینونه کاروي چې مقصد یې د درغلو مخه نیول دي. حکومتي چارواکي وایي په ملاکنډ کې قانون نافذونکې ادارې د وژل شوي مدني فعال محمد زاده قاتلانو نیولو ته نیستې شوي دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه په وژنه کې څوک لاس لري.
انشاءالله ادمنستریشن پوره امید دی او زموږ په ریګولر رابطه کې ورسره یم. او هغه وایي چې مونږ ملزمانو ته نږدې شو یو، نو په هغه ټایم کې به په دغه تفسیره کوو چې کله وجوهات معلوم شي چې د ملک مرګ دا وجه څه وه.
محمد زاده د نومبر په 8 نامعلومه وسلوالو په ملکنډ کې وژلې او دغه وژنې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. محمد زاده څو ورځې مخکې د نشه یي توکیو کاروبار کوونکو خلاف وینا کړې وه. په کورمه کې اته استادان د غیر حاضرۍ په تور لدندو لري کړل شوی. د کورمه ځایي انتظامی د نومبر په 10 په خپل پاڼه لیکلي چې په لري کړل شو استادانو کې درې زنانه شاملې دي او په دې اکله د نورو 22 خونکو په اړه هم پلټنې روانې دي. د کورمه د تعلیم محکمې مشر پرون مشال ریډیو ته ویل چې له هغه چا سره به نرمي نه کیږي چې په ډیوټي کې غفلت کوي خو پیسې برابر اخلي. بلخو د ضلعي استادانو ټولنې مشر محمد رفیق اورکزی مشال ریډیو ته ویل چې دوی دغه برطرفیان غیر قانوني بولي او خلاف به عدالت ته ورځي. د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ له بسپنه ورکوونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی ادارو نه غوښتنه کوي چې باید زر تر زره هغه بندیزونه برابر کړي چې د افغانستان اقتصاد او بانکي نظام یې ځپلې او هغه جګړه ځپلې هیواد یې له پراخ قحط سره مخامخ کړی دی. هغه نیویارک میشتې ادارې پرون خبرداری ورکړ چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو لخوا د غرب ملاتړ لرونکي د کابل حکومت تر نسکورېدو راهیسې په هغه هیواد کې د خلکو د معاش په ملیونونو ډالرې کنګل شوي، د شیانو قیمتونه زیات شوی او زیاتره ولس اوبه خوراک سرپنا او د صحت له سہولتونو نه محروم دي. دغه سازمان پرون په یو مفصل اعلامیه کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو او دوړخیزو بندیزونو پترس کې د حکومتونو او نړیوالو بانکي ادارو لخوا د افغانستان له مرکزی بانک سره د ورکړې راکړې نه کولو پریکړې لامله د بانکونو ستونزې زیاتې شوي او د افغانۍ په ګډون بهرنۍ کرنسۍ لکه ډالر نه لري. د بشري حقونو د سار سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي. او د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام سیالو کې پرون په دویم سیمی فائنل لوبه کې آسٹریلیا پاکستان ته ماتې ورکړه او فائنل یا پایلو به ته ووت. په دوبۍ کې شوی هغه سیمی فائنل سیالۍ کې لومړی پاکستان بیټنګ وکړ. په ټاکل شوو شلو اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان 168 منډې جوړې کړې. په جواب کې آسٹریلیا د 178 منډو هدف په 19 اوورونو کې پوره کړل. د نومبر په 9 په وړومبي سیمی فائنل لوبه کې نیوزیلینډ لوبډلې انګلینډ ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. د شلو اووریز کرکټ کپ فائنل لوبه به د نیوزیلینډ او آسٹریلیا ترمنځ د نومبر 14 په دوبۍ کې کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه. تاسو خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل. ورزو خپل اولنی رپورټ ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبره نوموړي د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وکړه. دغه غونډه چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړه وه، پکې د امریکا، چین، روس او پاکستان استازو ګډون وکړو. په دې رپورټ کې مو د غونډې په اړه د شنونکو نظر راخستې دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید را کوي.
د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډه وشوه. په دې غونډه کې د امریکې، د روس او د چین د افغانستان د لپاره په خصوصي توګه جوړ کړی شوی نمائندګانو او د پاکستان د طرف نه هم پکې شرکت وشو. د کوربه په حیثیت د پاکستان د بیرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی غونډې ته افتتاحي وینا وکړه. د اویل چې نړۍ دا له طالبانو سره خپلې اړیکې نه پرې کوي، ځکه چې په دې وخت اوس افغانستان تا د ټولې نړۍ ضرورت دی. د پټرایکا پلس باندې غږ وکړو چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. د رسنیو د پاره جاری کړي شوی یو ویډیو بیان کې شاه محمود قریشی وویل،
د ټرایکا پلس غونډه په درو میاشتو نه پس وشوله. په دې درو میاشتو کې په افغانستان کې د نظام بنیادی بدلون راغلی دی. هلته نوې انتظامیه خپل کار شروع کړی دی.
په بل طرف د افغان طالبانو یو وفد هم د اسلام آباد ته را رسېدلی دی. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادۍ ریډیو ته په خپلو خبرو کې دا تصدیق وکړلو چې د دوی یو وفد اسلام آباد ته را رسېدلی دی. ده دا هم خبره وکړله چې هلته به د افغان طالبان وفد په ټرایکا کې شرکت کوونکي د ملکو نمائندګانو سره به هم ملاقاتونه وکړي. د ټرایکا پلس په اسلام آباد کې غونډې حواله سره بریګیډیر سید نذیر وویل چې په افغان افغانستان کې په دې وخت د صحت، تعلیم او ورسره چې کوم بشري بنیادی حقونه دي ډېر زیات مشکلات دي. د ټرایکا پلس د غونډې نه بریګیډیر سید نذیر د دې امید اظهار وکړو چې که چېرته د افغانستان د ترقۍ او د امن دپاره دوی په مشترکه توګه باندې ګامونه پورته کړي، نو په دې علاقې کې به امن خور شي.
افغانستان یو داسې قضیه ده چې په هغې کې ټول سټیک هولډرز دي، حصهدار دي. پکې هغه پاکستان دی، که چین دی، که روس دی، که امریکا ده، او که یورپي ملکونه دي، او که نور ګاونډي ملکونه دي. نو د دغې دپاره د ټرایکا وړاندې هم اجلاسونه شوي دي، او اوس په دې وخت کې دا اجلاس کېدلو مطلب دا دی چې د افغانستان د دنیا د توجه نه نه دی. نو کېدای شي چې یو مشترک لای عمل د دغې دپاره هم پکې ټاکلی کېږي چې یاره مخ په وړاندې تګ څنګه پکار دی. او بل طرف ته د طالبانو هم هغه کومه بیانیه ده، کوم د هغوی سوچ دی، هغه هم په دې ټولو سره شریک کول، او په هغې کې د پاکستان کردار یا د چین کردار یا د روس د علاقه کې چې دم دی هغه اهم دی.
اسلام آباد کی کیدون کی ٹرائیکا پلس غونډې نه اول د اکتوبر په 19 نیټه باندې د روس په ښار ماسکو کې هم شوې وه. او دا هم د یادونو وړ دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتګ نه اول د ٹرائیکا په بنیاد باندې د افغان طالبانو سره هم په دوحه او په نورو ځایونو کې د افغانستان د امن مذاکراتو دپاره غونډې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي د پاکستان تحریک انصاف په مشره د ائتلافي حکومت متحدانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د ووټونو د برقي مشينونو په کارولو اندېښنې ښودلې او په دې اړه پارلمان تر غونډې مخکې د بحث غوښتنه کړې ده. د متحده قومي موومنټ او پاکستان مسلم لیگ سیاستوالان وایي حکومت دې پر انتخاباتي اصلاحاتو کانې کړي. دوی دا غوښتنه په داسې مهال کړې چې وزیر اعظم عمران خان وړمه ورځ د خپلو ملګرو ګوندونو سیاستوالان میلمانه کړي وو او ورڅخه یې وغوښتل چې د اصلاحاتو او د مشینونو د کارولو په اړه دې ورسره ودرېږي. وزیر اعظم دریز لري چې هغه مشینونه په انتخاباتو کې د درغلۍ مخنیوي لپاره ضروري دي، خو اپوزیشن ګوندونه او شنونکي له دې نظر سره موافق نه دي. پامیر ساحل موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان حکومت تر هغې وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه ځنډولې چې متحدانو یې د ووټونو د برښنایي مشینونو د کارولو پر موضوع اندېښنې او شکونه وښول. ټاکل شوی و چې د نومبر پر 11مه د پارلمان د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې د هیواد په انتخاباتي نظام کې پر اصلاحاتو او د ووټونو د برقي مشینونو پر کارولو تر بحث وروسته قانون جوړ شي. دا البته لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې په انتخاباتو کې د هغو مشینونو د استعمال وړاندیز لانجمن شوی دی. تر دې مخکې د اپوزیشن نورو ګوندونو، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی ترڅنګ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم د برښنایي مشینونو د استعمال مخالفت کړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه مشینونه کاروي چې موخه یې د درغلیو مخه نیول دي. وزیر اعظم پر داسې مهال د ووټونو د برقي مشینونو د استعمال ټینګار کوي چې ټاکل شوی په 2023 زیږیز کال کې په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي. په تیرو وختونو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت دوه مهمو ګوندونو، متحده قومي موومنټ پاکستان MQM او پاکستان مسلم لیگ چې پخوانی نوم یې پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم و، پر دې موضوع څه نه ول ویلي، خو اوس هغوی هم د برقي مشینونو د کارولو د مخالفت اشاره ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 10مه وزیر اعظم عمران خان خپل متحدان د غرمې ډوډۍ ته وربلل ول او ورڅخه وغوښتل چې په پارلمان کې د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې د په وینا اپوزیشن نه غواړي چې د برښنایي مشینونو په استعمالولو رانه انتخابات وشي.
شرکت کړی زه غواړم چې تاسو دې ته د ایوي قومي مسلې په توګه وګورئ او پکې پوره ګډون وکړئ او زمنګ د انتخاباتي اصلاحاتو پلان بریالي کړئ، ځکه چې تاسو مقابله لو مافیاګانو سره ده چې د بدلون مخه نیسي، ځکه چې هغه په هیګي چې بدلون یې ختموي او نه غواړي چې آزاد او منصفانه انتخابات وشي.
د وزیر اعظم تر وینا څو ساعت وروسته د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پر ټوئیټر په بیان کې وویل چې حکومت پر انتخاباتي اصلاحاتو له اپوزیشن سره نور مشورې کول غواړي چې دواړه خواوې په یو خوله ترمیمي مسوده جوړه او منظور کړي. چودری ورسته د پاکستان د انګریزي ژبې لډون ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل د مشورو لپاره او د خپلو متحدانو په غوښتنه د قومي اسمبلی او سینټ غونډه ځنډولې. د MQM ګوند یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی وسامه قادری وایي د ائتلافي حکومت متحدانو هم د نومبر پر 10مه د وزیر اعظم په میلمستیا کې د رایې اچونې برښنایي مشینونو پر استعمال د شکونو څرګندونې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې یوازې اپوزیشن نه بلکې خپل ملګري ګوندونه دې هم قانع کړي. نوموړي د نومبر پر 11مه مشال راډیو ته ویل حکومت باید د ټکنالوژۍ پوهان ور وغواړي او خپل ملګري دې پوه کړي چې د رایې کارونې برقي مشینونو ګټې څه دي.
حکومت کو تجدید کی جو مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اہم ترین اتحادیوں کو اعتماد ملے کر
حکومت باید سنجیدگی کھولے ہوئے او د خپل تر ټولو مهم او متحدانو باور یې ترلاسه کړی وای. په دې اړه باید حکومت یو شمیر غونډې جوړې کړې وای او باید یې په وړو وړو انتخاباتو لکه د ټولنو په ټاکنو کې دا مشینونه تجربه کړي وای نو نتیجه به معلومه شوی وای. زما په فکر حکومت دا هر څه ضروری و نه ګڼل نو اوس ټول متحدان اندېښنې لري. وګوره موږ د حکومت مخالفت نه کوو بلکې غواړو چې د مشین پاړه زبوق شکونه ختم کړي، له ګټو مو خبر کړي او زموږ خبرې واوري. نو دا ټول پریکټ خو په یو ساعت کې نشي کېده.
قادری زیاته کړه چې د وزیر اعظم په ملمستیا کې د پاکستان مسلم لیگ سیاستوالانو هم د برقي مشینونو پاړه اندېښنې وښودې. هلته د پاکستان مسلم لیگ سرچینو هم د نوم نخولو په شرط ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د برښنایي مشینونو پاړه له حکومت سپیناوي او معلومات غوښتي دي. قریش خټک په پاکستان کې د جمهوری او انتخاباتي نظام او اصلاحاتو پر موضوع څېړنې کړې دي او دریځ لري چې یوازې د برښنایي مشینونو استعمال په هیواد کې د انتخاباتي مسئلو حل نه دی. نوموړي د نومبر پر 11مه مشال راډیو ته ویل د پاکستان انتخاباتي کمیشن پر مشينونو تجربه کړي دي چې ښه نتیجه نه دا ورکړي.
دنیا کې یو ملک هم دا داونه شي کولی چې برقي مشينونو چې دي هغه انتخابات چې دي شفاف او په انصاف باندې مبني شي دي جوړي. له بده مرغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دي هغه ته په دې نظر ګوري چې دا مشين چې دي د انتخاباتو د ټولو مسلو حل دي. حالانکه داسې نه ده. په دې باندې الیکشن کمیشن د پاکستان چې کوم هغه انتخابی اداره ده هغه په دې باندې تجرباتي کار هم کړی دی او د هغې رزلټ چې دی دومره ښه نه دی راغلی.
قریش خټک وایي د برقي مشینونو بیټرۍ او مرمت خورا ګران تمامیږي او داسې نه ښکاري چې ګواکې حکومت یې د ټولو لګښتونو لپاره پلان جوړ کړی وي. د زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي عمل کې د مداخلتونو مخنیوی او د هیواد په هره برخه کې په پوره امنیت د انتخاباتي عمل ترسره کول ډېر ستونزې هوارولی شي. خو وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 10مه خپلو متحدانو ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې حکومت تر اوږدې مطالعې او فکر وروسته د برښنایي مشینونو د کارولو فیصله کړي.
د ټګیو د مخنیوي یوازې یوه طریقه ده چې برښنایي مشینونه وکارول شي، ځکه چې څنګه چې انتخابات پای ته ورسي دا مشینونه نتیجې ښکاره کوي. که څوک غواړي نتیجه ورزوي نو کاغذي ثبوت دی وګوري. نو دا فیصله موږ ناڅاپي نه ده کړې.
عمران خان زیاته کړه چې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې په هیواد کې په ټولو انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پورې شوي دي چې د مخنیوي لارې په نوې ټکنالوژۍ د انتخاباتي نظام سنبالول دي. د هغه هیواد اپوزیشن ګوندونه وایي تحریک انصاف ګوند په 2013 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې د ټګۍ له لارې واکمن شو. د هغه تور دی چې انتخاباتي کمیشن او حکومت په بیا بیا رد کړی دی او وایي د هغه کال انتخابات پاک او منصفانه ول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د فنډونو د خرچ کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه تیرونه په قومي اسمبلی کې وړاندې شوي سرکاري رپورټ کې حکومت د قبایلي ضلعو د 340 اربع روپو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې هغه پیسې چیرته خرچ شوي. دا تر هغې وروسته ده چې تېره هفته په قومي اسمبلی کې د سیفران قائمه کمیټه په غونډه کې د قبایلي ضلعو د پرمختیايي پنګو په اړه رپورټ وړاندې کړل شو. میر کلام وزیر د هغو پیسو د تپوس پاړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې طریقې التوا جمع کړې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنگش د نومبر په 10مه اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې که داخل شوی طریقې التوا د بحث لپاره منظور شو نو دوی به په اسمبلی ته تفصیلي معلومات وړاندې کړي. نور معلومات له پیښور د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 340 اربع روپو په اړه تحریکي التوا داخل کړی دی. میر کلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپله د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په تیرو 3 کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی و او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه 340 اربع روپو هیڅ ریکارډ نه و.
د مخکې ورځې بیا د فرانس سټینډینګ کمیټي یو میټینګ وشو. په هغه کې بیا دوی چې کله دا ریپورت پیش کړ د خیبر پښتونخوا حکومت دخوانه نو په هغه کې 340 اربع روپۍ چې د کمې په دې 3 کالونو کې په قبایلي علاقه کې دوی چې لګول شوي دي د هغې ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا دی چې په قبایلي علاقه کې نه دي لګېدلي. کلته لګېدلي وای نو هلته باید کلیئر ریکارډ وای. نو د دې بالکل واضح معنا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللی دي یا په لاندې ځلو سټل ځلې چې کمې دي په دې کې لګول شوي دي.
میر کلام وزیر د نومبر په 11مه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التوا کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلي بحث لپاره منظور کړي شي. د نومبر په 10مه نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه 340 اربع روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته د وخایي چې دغه پیسې چرته او سرنګ مصرف شوی دي. خو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوی دي.
تیر دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوي دي نو تاریخ کې د هغې مثال نشته، لیکن دا اویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیدلي. په روان مالی کال کې موږ د قبایلي ضلعو لپاره 80 اربه روپۍ مختص کړي دي. د 73 اربه روپو تفصیلات به هم موږ اسمبلۍ ته وړاندې کړو. خود قبایلی ضلعو ځوانان، مدنی او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرج کولو د عمل له مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلی ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان او رگزی وایي په کار د په قبایلی سیمو کې نړیوالی او حکومتي مرستې د قبایلی ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولې شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولت نه پټ و نه ساتلې شي.
یو سیشن مشترکه هلته برینام اس دوی وایي چې مونږ دغه فنډونه خرچ کړل، دغه مونږ وکړل. دویمه خبره دا ده چې کم ډونرز دوی ته فنډ ورکړي هغه سره د ممکنې جګه مونږ خبر کو، هغه ته پریزنټیشن مونږ هم ورکو. نو اول هم مونږ دا مطالبه کوو چې دوی هغه 3% چې کوم ان اف سی واده شوی و هغه دیم پوره کړي. کبیا دوی ده نه راګي نو کم از کم چې د انټرنیشنل فنډز راځي د نوې زمشوي لاکو لپاره نو
خو بلی خواته هم د قبایلی ضلعو د پرمختګ د کارونو د څارنې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلی ضلعو په پارلماني غړو مشتمله کمیټې هم جوړه کړې ده او دغې کمیټې ته دا کار سپارلې شوی چې د قبایلی ضلعو د زم کولو وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسي او سیاسي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطې وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی مشران وای د شړو د حل متبادل نظام یا ای ډی آر للارې پخوانی شړې په خډول د حل کېدو په حال کې دي. د ای ډی آر لاندې د هغو کیسونو په هکله فیصله کیږي چې د عدالتونو بهر د دواړو فریقانو پر رضا د یوې مسلې حل راوستل کیږي. خو د قبایلي سیمو مخور او ځینې سیاستوالان د شړو د حل متبادل نظام سره خوښ نه دي او وایي پکار ده د نورې صوبې په شان هلته هم مسلې د ډی آر سي یا د شړو د حل شورا للارې هوارې کړل شي. ای ډی آر د قبایلي ضلعو تر په ټوله پښتونخوا کې لاګو دی. دا چې ای ډی آر یا د شخړو د حل متبادل نظام څه ته وایي او څومره مؤثر دی تفصیل په دې رپورت کې. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 2000 کال د ډسمبر په 13 د شخړو د هواري د متبادل نظام الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ په منظورولو سره جرګې ته قانوني حیثیت ورکړ. صوبایي حکومت د 2021 کال د مې په 13 په شپږو قبایلي ضلعو کې د نافذولو نوټیفیکیشن جاری کړ. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام یا الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په سیمه کې د شخړو په حل کولو کې ښه رول لوبولی دی. نوموړي د نومبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل راهیسې د دغه نظام له لارې شاوخوا 13 پخوانی غټې شخړې حل شوې دي. خو دا قانون او نظام یوازې د زمشوو قبایلي ضلعو پورې نه دی محدود.
د 30 اپریل نه ټل ډیټ نومبر چې کوم دا زموږ یو سوم په دې کې زموږ ټوټل 38 کیسز چې نه هغه ریفر شوي دي، په هغه کې 18 کیسز چې نه هغه زموږ ریزالو شوي دي. په هغه کې زموږ څه داسې میجر لینډ ډسپیوټ شو دي چې کوم د څلوېښت کال چې دن په هغه کې د فریقانو چې دن د هغه ایشوز روان وي هغه الحمدلله هغه ریزالو شوي دي. ای ډی آر چې دن دا صرف د مرج ډسټرکټ دپاره نه دا ایون زموږ چې کوم سټل ډسټرکټ دي د هغې دپاره هم دغه شی دی. په هغه کې هم په دې باندې کار روی چې دن شروع ده.
د شاهد علي خان په خبره د ای ډی آر اکټ د روان کال په مارچ کې شمالي وزیرستان ته وغځېدو او د سالسیانو کمیټې د اپریل پر 10 وټاکله. نو په څو میاشتو کې دغه غټې شخړې حل کېدل یو ښه پرمختګ دی. د شخړو د هواري متبادل نظام اکټ په منظوري سره په خیبر پښتونخوا کې جرګې ته قانوني حیثیت ملاو شو چې پکې په هر ضلع کې 50 کسان غړیتوب لري. د شخړو د هواري د متبادلې لارې یا ای ډی آر مشر ډپټي کمشنر وی چې هغه د نورو کسانو یوه ډله ټاکي. هغه ډله په کمی مشرانو، ریټایرډ افسرانو او قانون پوهانو مشتمل وي. د دې مقابل په خیبر پختونخوا کې د شخړو د حل شورا یا ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم یو نظام هم موجود دی. د شخړو د حل شورا یا ډی آر سی د خیبر پختونخوا د پولیسو پروژه ده. هغه شورا د سیمه ایزو مسلو او وړو شخړو د حل لپاره د ځایي پولیسو تر څارنې لاندې د ځایي دود دستور سره سم د شخړو حل پیدا کوي. د خیبر پختونخوا پولیسو د ویب پاڼې له معلوماتو سره سم د شخړو د حل لومړی شورا یا ډی آر سی د 2014 کال د جنوري په 14مه د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په هدایاتو د پیښور په ګلبهار پولیس تھانه کې د ازمیختی پروژې په توګه جوړ کړل شو. دویم ورته شورا د پیښور په ګلبر پولیس سټیشن کې جوړ شو. د ډی آر سی جوړېدل په 2015 کال کې په پیښور های کورټ کې چیلنج شو، خو عدالت یې د قائم ساتلو پریکړه وکړه. خدای لپاره د پولیسو په قانون پولیس ایکټ 2002 کې ځینی ترامیم شویو. د ډی آر سی نظام د ضلع پولیسو مشر لاندې کار کوي. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې ای ډی آر ته رجوع په هغه کیسونو کې کیږي چې پکې د دواړو فریقینو رضا شامل وي. دوی ورته د خپلې ډلې 500 کسانو فهرست ورکړي او د جرګې د غړو انتخاب هم د هغو فریقینو په خوښه کیږي. دا چې ای ڈی آر څه ته وایي او په زمشو قبالی ضلع کې څه حیثیت دی، د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې په اکثره زمشو قبالی ضلع کې د پټواره د ځمکو او نور داسې پیاوړي نظام تر اوسه نشته، نو په هغه صورت کې د ای ڈی آر په شکل کې ځایي جرګې د شخړو د هواري لپاره ښه فیصلې کولی شي او خلک یې خوښوي هم.
چونکه دی کې نه د وکیل ضرورت وی، نه داسې عدالت پکاري ورته، بس هغه د خپل کلی یا خپل فیملی یا د خپل چې کوم کوم دوه درې داسې کسان چې هغه چې دی مشهور وي په انصاف باندې په کې نامینیټ شي، او هغه چې کومه شخړه وي هغه یو حل راوباسي. چونکه دی خلکو وخت نه دا فیصله جرګې کړې هم وي د اعتبار هم وي، نو په لوکل چې کوم رسم رواج خبرې دي ضرورت خو ځکه دا او چې سرنګ د فاټا مر شولا چې کوم جوډیشل سیستم او راغه په فاټا ایریا کې، نو بیا دا محسوس شولا چې آیا دا خو داسې ایشوز دي چې هغه د کوم فارمل لیګل سیستم دی په دې کې دا د هغه رنګ نه ایڈریس کېدلې شي.
د فهید الله په خبره په جنوبی وزیرستان کې په ای ڈی آر کې 500 نامزد کسان دي چې په کې له هر قوم هر کلی او تحصیل نه نمائندګي لري. نو موري ویل چې په سیمه کې د ای ڈی آر نوټیفیکیشن روان کال په اکتوبر کې وشو، تر اوسه هغه دوه کیسونه مکمل دو ته نږدې دي چې د 13 کالو راهیسې د لانجې له امله بې فیصلې پاتې وو. خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی شاجی ګل افریدی بیا وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام سیمې ته څه فایده نه در رسولې. نوموړي ویل چې توجه باید د شخړو حل شورا باندې وشوي. وي
یار د دې چاندل راځي، نو دا پکار دا وا چې کوم په خیبر پختونخوا کې ډی آر سی ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم دغه فرض باندې د پولیس انډر هم دغه اداره جوړه شو. خلک په خپل وایي چې یو څه کریمینل کیس وشي هغه کې ایف آئی آر خو ضروری وي. کریمینل کیس نه بغیر په سیول کیسز کې اوس په خیبر پختونخوا کې 100% نه وي خو 75% مسالے په ڈی آر سی کې حل کیږي، او موږ ڈی آر سی تر اوسه پورې څه نتیجه ور نه کړه او کامیاب نه دی. هغې بنیادی وجه هم دغه ده چې یو خو په عوامو کې دغه اویرنس نشته، او بل سیول ایڈمنسٹریشن هغه شان ذمہواری نه پوره کوي چې کوم ڈی سیز دي ان سیز دي.
بلخوا په قبایلی چارو نظر لرونکي اعجاز مومن په دې قانون کې یو نیمګړتیا په ګوته کوي چې د ای ڈی آر د فیصلو خلاف اپیل نشي کېدی.
باغی کې قانوني خبره چې کومه ده چې دا یو اکټ جوړ کړی شو، او ای ڈی آر ته کومه فیصله هغه فیصله باندې بیا اپیل نشي کېدلی. موږ بیا دا خبره وکړه چې یاره دا لږ زیاتې دی، ځکه چې قانون چې کوم دی یا عدالت چې دی نو هغې کې اپیل سکوټ وي. لاندې عدالت کې فیصله وشي، بیا ورته بره ډسٹرکٹ سیشن کورٹ شو، هغې کې فیصله وشي. چې کله یو قانون موجود وي، یو عدالت موجود وي، یو جج موجود وي آلریډی په پاکستان کې شته، بیا د دې سره بل مترادف یا کنسرن یا د دې سره بل داسې یو ایکټ نشي پاس کېدلی چې دا بل یو ایکټ شو دا به فیصله کوي. او بیا درېیمه غټه خبره چې ده نو هغه دا ده چې دا چیلنجبل نه ده.
د قبایلي سیمو ځینو مخور د دغه نظام په حق کې نه دي، خو د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلع انتظامی مشرانو په خبره په سیمه کې د دې ډېر ضرورت محسوسېدو چې په کار کولو سره نه یوازې خلکو ته بې له څه خرچې زر انصاف میلاو شي، بلکې په عدالتونو به هم بوج کم شي. حکومتي چارواکي وایي چې د پخوانی فاټا د انضمام وروسته قبایلي ضلعو ته د ملک د نورو برخو په شان عدالتي نظام غځېدلی، خو که خلک غواړي چې د عدالت په ځای د جرګې له لارې خپلې مسلې حل کړي، نو د هغوی لپاره یې د جرګې دغه نظام راوړی چې قانوني حیثیت لري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ د سهار 10:30 شوي دي. لنډ خبرونه به تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د حالاتو په اړه رابلل شوی د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو په هغه هیواد کې په موجوده بشري بحران او اقتصادي وضعیت ژور اندېښنه ښودلی. د نومبر په 11 د پاکستان په مرکزي ښار اسلام آباد کې په غونډه کې د موجودو هیوادونو استازو په دې خبره ټینګار وکړو چې له افغان ولس سره باید کومک او ملاتړ وشي. هغه غونډه چې د پاکستان په کوربتوب جوړه شوې وه، پکې د امریکا، روس او چین استازو ګډون وکړو. په پاکستان کې د حکومت ائتلافي ګوندونو په انتخاباتو کې د ووټونو برقي مشینونو په کارولو اندېښنې او شکونه ښودلي دي. دا خبره تر هغې ورځ وروسته کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 ائتلافي ګوندونو مېلمستیا ته ورغوښتي وو. د حکومت متحدان له وزیر اعظم نه غواړي چې د برېښنایي مشینونو د استعمال په اړه د دوی شکونه ختم کړي، خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه مشینونه کاروي چې مقصد یې د درغلو مخه نیول دي. حکومتي چارواکي وایي په ملکنډ کې قانون نافذونکي ادارې د وژل شوي مدني فعال محمد زاده قاتلانو نیولو ته نږدې شوي دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه په وژنه کې څوک لاس لري. محمد زاده د نومبر په 8 نامعلومه وسوالو په ملکنډ کې وژلی و. په کورمه کې اته استادان د غیر حاضرۍ په تور له دندو لرې کړل شوي دي. د کورمه ځای انتظامیې د نومبر په 10 په خپله پاڼه لیکلي چې په لرې کړل شوو استادانو کې درې زنانه هم شامل دي. د کورمه د تعلیم محکمې مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې لاغس چا سره به نرمي نه کیږي چې په ډیوټه کې غفلت کوي، خو د ضلعي استادانو ټولنې مشر وایي چې دوی دغه برطرفیان غیر قانوني بولي او خلاف عدالت ته ورځي. د بشري حقوقو د سال سازمان له بسمنه ورکوونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالیدارو نه غوښتنه کړې چې باید زر تر زره دي هغه بندیزونو کې نرمي وکړي چې د افغانستان اقتصاد او بانکي نظام یې ځپلی او هغه جګړه ځپلی هیواد یې له پراخ قحط سره مخامخ کړي. او د کرکټ شلو اوورونو نړیوال جام سیالو کې پرون دویم سیمی فاینل لوبه کې آسټرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه او فاینل یا پای لوبې ته ووت. لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام هارون بچا هنري غړي. د دې نه په پروګرام کې د سیمې د پیژندلي سندرغاړي فیاض خان خیشکی د ژوند د هنر پاړه دغه خبرې او زینې سندرې اورو. د خبرونه هارون بچا د زیارت په ورځ په ژوندې بڑا وړاندې کړي و. دا وخت تکراری در خبرو.
د مشال رادیو هارون بچا هنري غړی د اوریدونکو هم زه هارون بچا درته سلامونه وایم. د دې ونې د خبرونه ملممو پیژندل سندرغاړي فیاض خان خیشکره نوموړي یو شمیر البومونه خبره کړې دي چې په کې د سیمې د نومیاله او شاعرانو شعرونه ویلي دي. خیشکی ته سکال د پاکستان حکومت صدارتي جایزه هم ورکړې ده. له نوخاره په ټلیفون را سره د خیشکی صاحب خبرونه ته خراغلی او مننه چې موږ ته مو وخت راکړ.
ډیر مننه بچا صاحب، ډیر مشکور یم او ستاسو ډیر مشکور یم او د مشال ریډیو ډیر مشکور یم چې ماته دا موقع راکړه چې خپل مینوالو ته مخامخ شم.
آباد اوسې خیشکی صاحب، مونږ خوشاله یو. اول خو دغه د صدارتي ایوارډ مبارکي درته وایم. زما د خپل لخوا هم، زمونږ د ریډیو لخوا هم، نو یقینا چې خپل ورته هم خوشاله یم.
ډیر قدر من شه بچا صاحب. نو دا هو تیر کال ونو شو او بیا مونږ ته کال کے سلورم اپنزم میاش کے گورنر ہاؤس کے کیونکہ کورٹ پہ جبانے نو پہا صبح کے خپل خپل گورنر دا ایوارڈز ورکر دا دے تو ہوئی ستارہ ہے امتیاز دا دے ایوارڈ نم دے او زر دا دے دولو خلق کو چچا زر دے پارا خوخ کرے ہم چے دا دے ماتا ملوشی نظر آگی تو لو دیر زیاد مشکر کم پوښتنه د غیدا نظر او ډیر شکریا دا کوم چې دا نظر په ما پریوت د دې وار په وجه باندې بچا سه بیو یو ستاینا اونده سړی ته پر زړه کې په ماحول کې ملو شي چې به دا اوسه پورې ما کوم کار کړو نو د دې ستاینا وشول او دا د خلکو تسلیم کو. که تاسو خیال کړی اکثر زموږ په پښتنو کې دا یو خبره ده چې موسیقي یي موسیقي خوخه یو ډېر او شي وسره خوشحالیږي خو د هنرمند ته په هغه نظر باندې نه ګوري په کوم نظر چې د دنیا نور قامونه خپلو هنرمندانو ته ګوري. نو دا د دغې په اړه ما ته یو تسلیم ملو شوله چې زما په خیال چې زه په سمه روان یم چې زما د کار اعتراف وشو.
زه ډېره ښه شوه. د هنر مو څومره وخت شو کله و چې اول خلک وو پیژندې چې فیاض خان هم د خیشکو دی او د سندرې وایي سندرغاړی دی نو هغه کم کلونه وو څنګه راغلی دی میدان ته دی ډګر ته؟
بچا صاحب ډېر مدا زه خو تقریبا په اتم کې وم چې ما به ساز ماز بغږولو شپېلې رباب ستار منګي لاسو به خپلو کې به ناست وو او د خانداني روایاتو په وجه باندې د ماحول په وجه باندې بس خپلو کې به لګیا وو او بیا تقریبا زیاتره چې 95 نه پینځه نوي نه باقاعده طور باندې چې کوم دی نو مونږ یو ګروپ جوړ کړو او په هغه کې به مونږ ناست وو او دغه به مو کولو محفلونه به مو کولو او دغې نه پس بیا په 2006 کې ما یو کیسټ والیوم نمبر 1 د چاپ فریب وخوړه چاپ دو خوړه دا په کې ما وویل دا ډېر زیات مشهور شو او خلکو ډېر زیات خوښ کوالن کې کله چې ما دا کیسټ ریکارډ کولو نو ما ته د فن مرګرو او موسیقارانو او سټوډیو کې سو کسان ما پوها وی چې کیسټ خو ډېر ښکلی وو کو ډېر ښایسته والیوم دی خو لکه دا اوس په فکر کې چې دا به څوک وري. نو زه نظر مې چې را روان وخت کې به انشاءالله که زمونږ نن هغه ستاینه نه خو را روان وخت کې زمونږ د بچو لپاره چې کسان د باباګانو ما منتخب کړی دی او د ښکلو شاعرانو په هغې کې څه میسج وي او پیغام وي انشاءالله هغه به د راتلونکي نسل چې کوم د کتاب نه ډېر لرې دي اوس هم لرې دي او داسې ښکاري چې کمپیوټر په دې ټول ماحول باندې دومره قبضه کړې ده چې کتاب قتل او د کتاب شوق والا خلک ډېر کم پاتې شو ولو کې د مالګې برابر. او دا هم دا یو لوی المیه ده د ماحول او دغه د وخت چې په دې کام باندې په دې چین کې راغله چې کتاب ختم شو نو زما په خیال چې دا به د هغې لپاره د لارې رڼا وي په لاره م ځینو دا به اورېدی شي. نو زما دا کوشش وي چې خاص کر د باباګانو هغه کلام فلقان ته وړاندې کړم په کوم کې چې خاص پیغام وي او کار وي په کې چې دې ته نه د ژوند فایده او خوند هم واخلي.
کور خبري دیوالو نو باندې لیکم تا ته کور خبري دیوالو نو باندې لیکم زه دچا نمونه په لاسونو باندې لیکم زه دچا نمونه په لاسونو باندې لیکم
د فیاض خان خیشکی په غږ مو د روخان یوسفزی شعر واورېده. خیشکی صاحب زمونږ د نننۍ هارون بچا هنري ګړې خپرونې میلمه دی. له دوی سره د دوی پر هنر خبرې کوو، سندرې هم اورو. خیشکی صاحب، تاسو مخکې هم زما د خپرونې ته راغلي او مونږ خبرې چې تاسو کورنۍ یو سیاسي کورنۍ ده، تاسو په خپل هم عملي سیاست کړی دی، نو دا سیاست او هنر او دا دواړه کارونه څنګه یو ځای مخته بوځي؟ دا کار اسانه دی کنه تاسو ته مشکل پکې پیښیږي کله نا کله؟
بچا چې دا ډېر ګران کار دی. دا زما په برخه په دی وجه دا چې لکه په کور کې زموږ په خاندان کې ټول شران چې کوم هغه ټول ضعیف شو، سپاه کړه چې د دنیا نه لاړل، نو دا مجبوری ده. زه د مجبوری نه او پختلا کوم او د لاندې په نغته ورمه چې پختل خاندان کې داسې یو سړی وي چې هغه د مشران را نوم نور روخانه او دا یو پګړې د دې کور نه لاړ نه شي او دې کې رواني. تاسو پختل هم چې یو خسته جذبه او خسته روح لري په دې خپل وجود کې، نه هر یو فنکار یو ډېر نفیس او ډېر لطیف روح لري په خپل وجود کې. بیا خاص کر موسیقي یو داسې صنف دی چې لکه دا تاسو چاته په سترو کې ښودلی چې دا مخامخ ولاړ دی، نو دا درباري راګ دی، بلکې د یو ښایسته احساس سره دا په وجود کې چې کله راځي نو هغه ټیم کې منده ته دا پته نه لګي چې دا زه یې موضوع ویم. منده وي چې دا څوک بل څوک ماته وږي او لګیا دی په ما کې دننه کار فرما دی او هغه دا وړاندې کوي. نو زما د ژوند سکون په دې کې دی او زه چې د بچو د ذمهوارو نه وزګار شم، نو زما دا پروګرام دی چې یو داسې ځای کې کینم چې زما صرف د خپل هنر او د خپل فن سره دا کار وي چې د باباګانو چې د دې په دې کتابونو کې چې پانا سو کړی وي چې په دویمه پانا نه چې دریمه څلورمه خو ما خامخا کلام ویلی وي. دا مې ارمان دی د ژوند او چې په دې کرام باندې کمپرومایز نه کوم.
او فیاض خان، تاسو په دا زمونږ په دا کلاسیک شاعرانو او اوس هم په دې اثر کې چې هم کم تکړه شاعران دي، موږ ګورو چې تاسو دا غي کلامونه اکثر راخلی او خپل خواري سره کوي، موسیقي د موسیقي جامه ورته اغوندي، نو تاسو به هم داسې ظاهر د پداسې ماحولونو کې داسې چاپیریال بس تاسو هم وو چې دغه تل تاسو د ادب سره شوق پیدا شوه دی، بیا موسیقي سره هم شوق پیدا شوه دی، نو دغه خپل چاپیریال راته لګرو خانه کې تاسو استادان تاسو چانس د کړی کړی دی د موسیقي د ادب چا سره هم ناستې پاستې کړی دی په کلی کې په پیښور کې شوخوا کې.
بچا چې زه په چې اتم جمعات کې مې سبق وی نو چې رفیق طالب سندره وی نو بالکل یو کیفیت مې په ما تاریخ وولو، نو دا نو بیا دا شپېلې او دا چې مېره بنشا استاد الله وبخره خور سره هغه و مې شپېلې زده کوله، نو کوم چې کوم ساز باندې ردو نو هغه په ما باندې دا چې لګیدل شي بالکل به زه ځان ته متوجه کولم یو کیفیت برابر راته چې لکه زه ملک ساز د کومه نو ما بیا لا ستار او شپېلې او رباب دا مې زده کړ. بیا چې لاسې مخکې لاړم نو ما ته لږه مې شو دا استاد مبارک د پېښور
مبارک علی
هغه ستار چې غوي نو هغه نه ما ډېر سره موږ د کړې دي د لاګونو شکلونه د هغې پهچانو د هغې پکړ د هغې د وینا هغه انداز بل ما سره په هارمونیم باندې د د شاکر زید نو شیر وی چې کوم دی ردی تر سجاد حسین نو مراد دی هغه دی ډېر بهترین موسیقار مو او یو بهترین هارمونیم پلیر مو او ډېر ځاشي رموز ادائیگی چې هغه ماته هغه ښودلی چې دا داسې به ته ادائیگی کې هغه هم زه خپل استادانو کې اچوم او ګڼم او زه دغه ډېر مشکور یم. دا خدای عقل را خدای پوهه را ستا د سترګو په سرخو کې رانه ورک شو. زه په دې په هغې نه یم که مسجد کبوت خانه ده لنګه تیاره شوه رڼا یې روړه ادم چې مس شو هوا دا ټول طرزونه راغ دي او د هغې نه پس اوس چې کوم دی نو شاکر زیب نو شعر وي او فاروق زیب نو شعر وي دواړه رونه دي او دواړه زما چې څنګه هغې خپل دا زمام رونه دي. نو زمونږ په خپلو کې یو ډېر خان انډرسټینډینګ دی بس چې مونږ کینو نو خامخا پاسونه مونږ څناڅه د ژبې لپاره جوړ کړي وي او راغستین وي.
فیاض خان خیش کی بغغ مود غنی خان شعر ووری دور دن کو د مشال ریڈیو هارون بچا هون دی گړی خبرونه دا فیاض خان زمونږ د نننۍ خبرونه مل مده. فیاض خان د غنی خان دا شعر هم د تاسو یو شمیر لکه نورم د غنی خان شعرونه ویلی دي. نو د غنی خان سره د دومره مینې هغه ظاهر ده خو لوی شاعر دی فلسفي یادیږي. او تاسو بیا غنی خان ته په کم نظر ګوري سمو پکې لیدلې دي سمو پکې خوښ شوی زیات
بچا سی بو زه خو لوی خبره به نه کوم خو زه وایم چې دا د پښتنو سقراط دی دا د پښتنو خلیل جبران دی او دا د پښتنو ډیر بالا بادشاه وته زل گرم اچ لگا چې غنی خو خلک یو ور کړی دینو پختون خان به یو زل بیا د جهان سی او د بابا شاعری او د بابا په شخصیت خبره کول زمونږ وس کار نه دی خو بیا هم دم له بووی چې بابا د پختونو سقراط دی او بابا د پختونو هغه لارښود دی چې یو خپل ځان انداز کې خلک لري او زه بابا ته عارف وایم او بابا ته کلندر وایم ځکه د کلندر یو نه خداله چې لکه دی ګوري نه د دې سترګې پټي دغه سي حمزه بابا مې یو ناشنا غوندي आवाज نو هغه چې کوم نه نو زه داسې د زړه راونی وم چې لکه بل څوک مې د بابا د بوتو نه چې کم ټکی وي تیری کاغذ نظم دی کاغذ نثر دی نو هغه زما سره وي او زما د ژوند رڼا ده
د فیاض خان خیش کې پرګ مود حمزه شنواری شعر واره د فیاض خان زمونږ د نننې هارون بچا هنري ګړې خبرونه ملمدې له دوی سره خبرې کوو فیاض خان په سیمه کې دا وخت تاسو چې ګوري دا نوی ځوانان هم راغلي دي موسیقي خو کیږي سندرې نوی نوی راځي دا اوس پکې مونږ خبر شو په بچا خان مرکز کې د انګازی په نوم یو سټوډیو هم جوړ شوی دلته ځوانان کولای شي موسیقي زده هم کی ریکارډینګ هم کولای شي نو دغه پرمختګونو ته څنګه ګوري راتلونکي څنګه ویني چې یو خه کارونه مخترا شي زمونږ موسیقي د پښتو سندره به نوري هم غني خېشي معیاري بشي خه کار به مخترا شي
ان شاء الله بچا سره دا خو یو ډیر خه کوشش دی فن او موسیقي د ژوند نه په یو ځای کې نشي جدا کولای او که څوک دا جدا غني نو زه ما دغه بل اجر څنګه تیریږي پته نشته
زمون په دې
ما خام په څنګه تیریږي
زمون په دې گاوند کې بیا کتا سوګور افغانستان کې دا تحولات راغدل حالات بالکل یکسر ناسا په بدل شو هلته بیا په موسیقي او په هنر بندیز ولګید نو د دغه شانو ته چګوري نو بیا څومره فکرمن یی چې دا حالت په زمونږ سیمه څنګه شي که په هنر بندیز لگی دا خوانه به اثر دی خو هم راشی یا هنرمندان زمون د سیمه سمره پریشان دی یا اندیښمن دی په دغه
حال هنرمندان او د فلمونو اداکاران او هغه تکي چې کوم انټرټینمنت خلکو ته ور کولو هغه ټول د خبر تر هغه دی او دلته کې داسې بے اثرې ګرځي او بے اثرې پراته دي چې زه مې په درد وکړم یو څه چا سره ملاوي کوم او څوک راته څوک وایي نو زه زه ورشم او دوه ټایم چې دلته کې بګور ته یار ځان یوازې نه ګڼي نو دا تجربې په کابل باندې روانې دي په پښتون باندې روانې دي او پته نشته چې د دې سر به کم دی کې وي چې کله به مونږ را پاسو او کله به مونږ خپل حق او د خپل ځان د خپل بچي د خپل ژوند آرام د سوکاله تپوس به کوو د دې دنیا نه چې اخر مونږ باندې دا لوبې او دا دونه ظلم او اولادونه سخت میچنه ولې تاسو ګرځوي مونږ د قام د دنیا سره یو شان ولې تاسو نه ګڼي دا هغه قوتونه لګیاري دا کار کوي کم چیر پښتون بدلول غواړي او پښتون نو سبل څه شی جوړول غواړي نو لما په خیال کې دا دام دا غي کړی دا ټوله نو الله دې ډېر خیر او رحم وکړي په پښتون په حال باندې
مننه فیاض خان خوندو کو د خبرونه وخت بس مونږ په ختمېدو دی او تاسو سندرم را سره چې خبر کوریدونکو تاسو تاسو نه بیا هم ډیره زیاته مننه کوم تاسو ته بس تاسو د ژوند او د هنر په چارو کې بریالي توبونه غواړو خوشاله اوسې عبادت اوسې
ډیر مننه بچا صاحب د مشال ریډیو مې او جهان مننه
عظمت نوز مکی ساده دے شاڑو نا گل نا قربان ساده دے کانو نا لال نا قربان اے دا پختون دا غیرت نوز مکی اے دا پختون دا عظمت نوز مکی ساده دے شاڑو نا گل نا قربان ساده دے کانو نا لال نا قربان فخر کی گی تہ غزوری چپ فخر کی گی تان میں پلار ہوں میں نکو نظار شاہ تان زما ہوں بھی زرگ نظار شاہ تو زما سکر گی نظر یہ زما تو زما لیچی وزر یہ زما تو چشی بھی خازل زلی راشی پا اورنگ خبر کی خولی راشی تند غیرت نوز مکی اے د پختون دا عظمت نوز مکی ساده دے شاڑو نا گل نا قربان ساده دے کانو نا لال نا قربان
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.